په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه او د روژې 15 مو مبارک. د عبادتونو د قبلې دوه په هیله مو د ازادي رادیو د خبری مجله پیلو چې نیم ساعت دوام کوي. نن دوشنبه ده، دوری حمل شپږمه د مارچ میاشتې 15مه. خبری مجله په خبرونو پیلو. د پاکستان د سوداګری وزارت د مرستیال په مشرۍ یو جګ پوړی پلاوی نن کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر تجارت خبرې پیلوي. د پاکستان دان شبکې پرون لیکلي چې د پاکستان د سوداګری وزارت پلاوی به د طالبانو له سیاسي، اقتصادي، سرحدي او امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه هیواد د سوداګری وزارت مرستیال محمد خرماغا به د کابل د دورزنی سفر په لړ کې له افغان لوري سره پر سوداګری خبرې وکړي. د دې سفر هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری اړیکو پراختیا او په سوداګری کې د اسانتیا رامنځته کول بلل سوي دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره چهارشنبه ویلي وو ک افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی چی د د پټوکو د افغانستان له خاوري فعالیت کوي مخاوني نسی. دوی به د پاکستان له لارې له افغانستان هند ته تجارتي لارې وتړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې د نری رانځیا تبرکلوز 80,000 پیښې ثبت شوې دي. دغه ادارې پرون د مارچ د 24مې یا د نری رانځ په وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یوه معلوماتي ویډیو خپره کړې ده. متخصص ډاکټر نوراغا زاهد په دې ویډیو کې ویلي
نری رانس مونږ اصلا په دوه برخو ویشو د سګو نری رانس او یو د سګو څخه د باندې مونږه تاکید په سګو نری رانس باندې کوو چې هغه متصف د ټوخي سره د ټوخي سره بلغمي اکثرا مریضان وګد ټوخی لري یعنی دوامدار ټوخی ټوخی سره بلغم کله کله وینم او مریضان به اشتیاي وزن الله سور کوي یعنی کم وزن ای او یو ډیر مهم علامه ده د شپیل خوک په یخه واکیمي خلک مریضان.
د ملګری ملتونو پراختی ادارې بیا تیر کال په افغانستان کې د نری رانس د 15,000 پیښو د ثبت خبر ورکړی او وایي چې دغه ناروغي هر کال په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مړینې سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي په افغانستان کې د نری رانس د تشخیص 3,000 مرکزونه فعال دي. د نیمروز لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د وروستیو اورښتونو له کبله په کمال خان بند کې 25 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره شوې دي. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د نیمروز لپاره د طالبانو والی محمد قاسم خالد دغه بند له تخنیکی ټیم سره په کتنه کې دغه بند اوبه د خوشی کېدو پر مهال ویش خبري وکړي. ویل سوي دغه مهال ویش لمخې به د زرنج شار او ټول ولسوالیو کرنیزم زکی خړو بسی. په نیمروز کې کمال خان بند افغانستان له مهمو بندونو دی چې 2.5 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. د فلسطین د سترې میاشتې چولنې پرون ویل چې اسرائیلي ځواکونو د غزې په جنوب کې دوه نور روغتونونه هم کلا بند کړي دي. تب د اصل کې ده چې اسرائیلي پوځیانو له نږدې یوې اونۍ راهیسې د حماس ډلې د وسلولو په نښه کولو په هدف د غزې عمده روغتون الشفا په شاوخوا کې خپلې جګړې ته شدت ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. لکه چې په اکتوبر میاشت کې په غزه کې جګړه پیل شوې اسرائیل پر روغتونونو او د روغتونونو په شاوخوا کې خپلې چاپې زیاتې کړې دي. اسرائیل وایي د حماس ډلې جنګیالي په روغتیایي مرکزونو کې فعالیت کوي، هغه تور چې حماس ډلې رد کړی دی. د فلسطین سره میاشت وایي د اسرائیل پوځي موټرونه د غزې د جنوب په خان یونس کې ناصر او العمل روغتونونو ته نږدې سوي دي. پرون له دې سیمې د سختو بمباریو او د وسلو د ډزو ږغونه هم اوریدل سوي دي. د روسیې د پلازمینې مسکو پر یوه سالون د تروریستي حملې په تړاو دوه مشکوک کسان د تروریزم په اعمالو تورن سول. د مسکو یوې محکمې پرون حکم ورکړ دغه دوه کسان دي چې ځانونه د تاجکستان وګړي معرفي کوي تر محاکمې مخکې دوی میاشتې په توقیف کې وساتل سي. په همدې حال کې د روسیې چارواکي وایي په مسکو کې د جمعې د ورځې په ډله ییزه حمله کې د وژل سوو شمېر 130 ته زیات شوی دی، مخکې دغه شمېر 133 وو. د روسیې تحقیقاتي کمیټې پرون یکشنبه ویلي چې په وژل سوو کې درې ماشومان هم شامل دي. د دې کمیټې په وینا د دوی شپېتو مړو هویت تر اوسه تثبیت شوی. پرون یکشنبه د دې حملې له کبله چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی په روسیه کې ملي ماتم و. د هغې حملې څلور حمله کوونکي نیول سوي دي. د امریکایي ډالرو پر وړاندې د ایران د پولي واحد ارزښت پرون یکشنبه د ریکارډ تر سرحده ولوېد. پرون هم خلکو هڅه وکړه چې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې ایرانی ریال تبادله کړي، خو د نوروز لکبله زیاتی صرافی او د تبادله نور دوکانونه تړلی وو. په ایران کې خلک د نوي کال او نوروز دغه جشنونه دوری حمل لومړی نیټې د غوایی یا ثور تر لومړی نیټې پورې لمانځي. پرون یو امریکایي ډالر په شپږ لکه دیارلس زره پنځه سوه تومانو تبادله کېدی، حال دا چې تیره دوشنبه تر نوروز مخکې یو امریکایي ډالر په پنځه لکه نوي زره تومانو تبادله کېدی. خبرونه مو د سهار د پنځو بجو په نیم ساعته خبري مجله کې واوریدل. د دې خبري مجلې په خبري راپورونه کې اوري: د کارګرانو ملي ټولنه د بې ځایه سویو او نویو ستنو سویو لویه ستونزه وزګارتیا بولي.
واقعا چې د اکثرو کورنیو ماشومان په کارونو باندې بوخت دي تر څو د کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کړي.
که په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل محدودیتونه دي، په رواندا کې یو بنسټ افغان نجونو ته د بورسونو د ورکولو اعلان کړی. په بل راپور کې په ننګرهار کې د خبریالۍ په یو ورځنیزه دوره کې د نجونو د ګډون مخه نیول شوې. په غزه کې وضعیت کړکېچن دی او پر یو لوی روغتون چاپه ختمه شوې نه ده. خلک له کړاوونو سره مخامخ دي.
پرېږده چې د اسرائیل پوځ د حماس جګړه کوونکي ووژني او ورڅخه بېغمه سي. موږ خو بې ځایه سوي کسان یو. د دغو ماشومانو څه ګناه ده؟ موږ له خدای پرته په هیڅ ډلې چپلې پورې نه یو تړلي.
تر پنځه نیمو بجو نور مسایل هم څېړو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو یو ټولنه وي نن سبا وزګارتیا د کورونایو بې ځایه سویو افغانانو تر ټولو جدي ستونزه ده. د دې ټولنې په وینا د دوی یوه سروې ښیي چې د اکثرو دغو کورنیو وضعیت ناوړه دی او د دوی ماشومان درنو کارونو ته اړ سوي دي. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویې کمیشنري وایي دوی له داخلي بې ځایه سویو او نویو راستنیدونکو افغانانو سره یوه اندازه مرسته کوي. دا هم تفصیل.
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنه د سلګونو زره داخلي بې ځایه شویو افغانانو لوی ستونزه د دوی اقتصادي ستونزې او بیکاری یادوي. د دې ټولنې په وینا لکه چې لګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ پیل شوه، دغه ستونزه لا پراخه شوې ده. په ننګرهار کې د دې ټولنې د مشرتابه یو غړي میراغا حمیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ننګرهار د مرکز جلال آباد شار د وی سروې په باب وویل.
په دغه اوس وختو کې په جلال آباد کې د داخلي بې ځایه شو کورنۍ تقریبا تر 3000 فامیلونو یو سروې تر سره شوله چې د دې سروې کې هم په خپل هم موجود ما نو د اکثرو کورنۍ یو اقتصادي وضعیت چې مونږ ولیدلو ان یې نو سره پښتنه وکړلې ډیر په بد حالت کې دي. واقعا چې د اکثرو کورنیو ماشومان په کارونو باندې بوخت دي تر څو د کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 3.5 میلیونه وګړي داخلي بې ځایه شوي دي او 5.3 میلیونه نور افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په توګه ثبت شوي دي. په همدې حال کې له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له پاکستان څخه د بې اسنادو افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ روانه ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري یا یو ان ایچ سی آر وایانده کارولاین ګلوک وایي دوی د داخلي بې ځایه شویو ترڅنګ له دغو استل کېدونکو افغانانو سره لازم مرستې کوي.
We're helping refugee returnees from Pakistan with cash assistance.
مکلها غو کډوالو سره چې له پاکستان څخه نیګي نقدي مرستې کوي د خوندیتوب خدمات ورته وړاندې کوي. د غرض دوی ته له خوندینی ولې ترسیه کلینیکونو پورې اساسي خدماتونه هم برابروي. په هغه ساحو کې چې دوی ورته ستنیږي ورته د معیشت خدمات هم وړاندې کوي. یو انیسیار د ستنیدو او اتغام د ساحو نمرتوب مشخص کړي. د هغه ساحې دي چې ډیر راستنه شوی بیزای شو افغانان پکې ډیر دي.
د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد چیرې میاشویلی و چې له نومبر میاشتې راهیسې له ایران، پاکستان او ترکیه تر 800 زرو ډیر افغانان یا پخپل خوشه یا په زور افغانستان ته ستانه شوی دي. که څه هم په افغانستان کې د جګړو شدت کم شوی، خو زیاتې بې ځایه شوي کورنۍ د اقتصادي فرصتونو د کموالي له کبله خپلو اصلي مینو ته د ستنېدو لپاره زړه نه ښه کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په افغانستان کې د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د دریم تعلیمي کال له پایل سره سم یو شمیر بنسټونو د نجونو لپاره د ښوونیزو بورسونو د ځانګړي کېدو خبر ورکړی. د دې ډلې په روندا کې د سولې ښوونځي او انار اکاډمي په دې وروستیو کې په دې برخه کې خپل همکاري اعلان کړې ده. ځینی نجونې زده کوونکي او د ښځو اعتراضي خوځښتونه وایي چې اړتیا ده په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل سي. دا هم تفصیل
په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د انجونو زده کوونکو له حضور پرته د دریم تعلیمي کال له پیل سره سم یو شمېر بنسټونو د انجونو لپاره د ښوونیزو بورسیو د ځانګړي کېدو خبر ورکړی. له دوی یوې په روندا کې د سولې په نوم ښوونځي د افغانانو لپاره فعالیت کوي. د شته ښوونځي به څومره زده کوونکي جذبوي شمېر نه دی ښودلی، خو ویلې دي چې د 2023 تعلیمي کال لپاره باندې زده کوونکي ومني. دا د ښوونځي بنسټي خودونکو شبانه بستی چراسخ د شنبه پورس په خپل اکسپان لیکلی دی چې لا تل سکلونو کم عمر نجونی کولای شي چې د جون تر 15 پورې خپل غوښتن لیکونه واستوي. په ورته وخت کې د انار په نوم اکاډمي خبرو کړی دی چې یاد غیر انتفاعي سازمان د ښوونځیو له پرانیستلو او نوې تعلیمي کال له پیل سره په یو وخت د وري په څلورمه لښبګم ټولګي پورته د 230 زده کوونکو پښتون کې آنلاین ازمایښتي پړاو پیل کړ. د یادې اکاډمۍ په ویبپاڼه کې راغلي دغه شمېر نجونی د یادې اکاډمۍ د داخلي کمیټې لخوا او له وړاندې د ټاکل شوو معیارونو پر بنسټ له زرو ډیرو غوښتونکو له منځه ټاکل شوي دي. خو له زده کړې و بې برخه شوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې د دا ډول زمینو د رامنځته کېدو هرکلی وکړ. ویل دا بسنه نه کوي او په ټول افغانستان کې باید لشپږم ټولګي پورته ښوونځي د ټول نجونو پر مخ پرانیستل شي.
دوه سازمانونه چې غواړي د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي، او په خیال مې چې دا سازمانونه هم اکثریت له هیواد څخه بهر دي، نو زه فکر نه کوم چې دا ډېر زیات ګټور ووسی.
اخوا په پاکستان کې د افغان خوځو د ازادۍ غورځنګ لسته کړو د نجونو د بې برخې کېدو د پرلپسې دریم کال په تړاو لنړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د افغان خوځو د وضعیت په اړه بې تفاوته پاتې نشي. یاد غورځنګ د وری په څلورمه په خپل اکسپانی یو ویډیو خبره کړې چې په کې د دغه غورځنګ یو شمېر غړي په یو پوښل شوي ځای کې اعتراضي شعارونه ورکوي. د دوی له ډلې یوې پریکړه لیک لولي چې یو برخه کې وایي
کنړۍ په افغانستان کې د خوځو د وضعیت په اړه بې پروايي وکړي او له پاتې وګرځوي د افغان خوځو راتلونکي به په بشپړه تیارې کې ډوب شي. په دې سربېره ویلای شو تر څو چې زموږ په هیواد کې د طالبانو د پوهې ضد رژیم حاکم وي، خوځې به یوه شېبه هم د آرام او خپلو بنسټیزو حقونو څخه برخمنې نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال تیره اونۍ له شپږم ټولګیو پورته د نجونو له ګډون پرته پیل شو. که څه هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو دوام له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شو، خو د طالبانو حکومت د دغو بندیزونو د لرې کولو په اړه د خپلې پریکړې د بدلولو لپاره اقدام نه دی کړی. په 2020 کال کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته هغوی پر ښځو او نجونو د یو شمېر نور بندیزونو لګولو تر څنګ نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بنې کړي، او بیا یې د 2022 کال پارستیو کې د دوی پر مخ د پانتونو دروازې هم وتړلې.
مومر دل چی په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو له فشارونو سره جوخت، ځینو هیوادونو او بنسټونو نجونو ته د تحصیلي بورسونو د ورکولو اعلان کړی دی. بلخ په ننګرهار ولایت کې ځینې نجونې وایي چې د طالبانو حکومت سیمایزو چارواکو دوی ته د خبریالۍ په روزنیز پروګرام کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. دغه پروګرام مسؤلانو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړې ده، خو په ننګرهار کې ځایي طالب چارواکي دا ادعا ردوي. سنا کاکړ او نور تفصیل.
په ننګرهار ولایت کې سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهیان المنکر ریاست د خبریالۍ په یو درې میاشتنی ښوونیز پروګرام کې د نجونو ګډون منع کړی دی. هغه نجونې چې په دې پروګرام کې له ګډون څخه منع شوې وایي چې دغه پروګرام د همیشه بهار راډیو تلویزیون لخوا پیل شوی و. له دغه نجونو څخه دوه ویې چې د امنیتي ستونزو له امله یې د نوم له اخیستو ډډه وکړه ازادي راډیو ته یې وویل.
دفترونه بند شو، مکاتب بند شو، پانتونه بند شو، زه غواړم چې یو تکړه ژورنالیزم شوم. نور هغه هم طالبانو اجازه ورنکړه، بند یې کړل.
د امیشه بهار رادیو تلویزیون یوې سرچینې د نوم او غږ د خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل د دوی د خبریالي پروزنس پروګرام کې یوازې 15 هلکانو ګډون کړی و، ځکه په ټوکو نجونو ته د ګډون اجازه ورنکړل شوه. د دغې سرچینې د معلوماتو له مخې دغه روزنیز پروګرام د تیر کال په اګست میاشت کې د 15 هلکانو او 13 نجونو په ګډون پیل شوی و چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د مسؤلینو لخوا ودرول شو. خوسرچینه زیاتوی چې اوس طالب چارواکو د نجونو له حضور پرته د دغه ښوونیز پروګرام د ترسره کولو اجازه ورکړې ده. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس محمد زید وفا دغه ادارې ردوي، خو په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس صدیق الله قریشی بدلون وایي چې په دغه ولایت کې د خبریالۍ لنډمهاله روزنیز پروګرامونه د ښځو او نارینه وو لپاره منع شوي دي.
اصل کې موضوع دا ده چې هغه کورسونه چې هغه د ژورنالیزم دپاره درې میاشتې یا دوه میاشتې زده کوي ټولو دپاره منع دي، که هغه نارینه وي که ښځینه وي، که دا تشخیص نشته نو هم په دې خاطر منع دي چې دوی بلته پکې د ژورنالیزم کوم پوهنځی ده هغه نه وایي. نو هر سړی کوشش کوي چې لنډمهاله زده کړې وکړي، درې میاشتې نور ځان ته ژورنالیز.
د خبریالانو د روزنیز پروګرام مسؤلین وایي چې دغه پروګرام د شمه دوره شاوخوا دوه اونۍ مخکې پای ته ورسېده او تر اوسه له دې پروګرام څخه سلګونه هلکان او نجونې فارغ شوي دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې په ننګرهار کې د خبریالانو په روزنیز پروګرام کې د نجونو پر ګډون بندیز لګولی چې په اروپا او شمالي امریکا کې میشتو افغان خبریالانو د وري په دوهمه په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې طالبانو په 1402 کال کې د رسنیو چاپیریال نارینهو ته ځانګړی کړی او د ښځو غږ د کارکوونکو او مخاطب په توګه د طالبانو د فرمانونو پر بنسټ په ملي او سیمه ییزه کچه غلی شوی دی. د دې اعلامیې له مخې د رسنیو د څه باندې 2000 ښځینه کارکوونکو له ډلې څخه هیڅ یوه یې او یا څو تنه یې دا مهال تر ډیرو فشارونو لاندې کار کوي. د طالبانو حکومت لخوا په رسنیو کې د ښځو پر کار کولو د نورو بندیزونو سربیره تیر کال په هلمند ولایت کې طالب چارواکو د دغه ولایت په سیمه ییزو رسنیو کې د ښځو د غږ په خپرولو بندیز ولګوه. دغه شانې په دې وروستیو کې په خوست ولایت کې ښځې او نجونې د دغه ولایت د رسنیو په پروګرامونو کې له اړیکو نیولو هم منع کړې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
اوس هم د غزې پر وضعیت راپور. پرون یک شنبه هم په غزه کې سخته جګړه روانه وه او اسرائیل ژمنه وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو له انتقادونو او د اوربند له هڅو سره سره به د غزه په جنوب کې خپل مځکني عملیات وغځوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د اسرائیلي پوځیانو لخوا له فلسطینیانو سره پر ناوړه چلند انتقاد کړی دی. راپورونه ورکول شوي چې د امریکا او اسرائیل د استخباراتو مشران په مصر کې له خبرو وروسته بیرته خپلو هیوادونو ته روان شوي دي. دا هم تفصیل.
نږدې یوه اونۍ کېږي چې د غزې تر ټولو د لوی روغتون الشفا په شاوخوا کې جګړه روانه ده. په دې روغتون کې ناروغان د ارادې او بې ځایه شوو کسانو پناه وروړې ده. اسرائیل تور لګولی چې په دې روغتون کې د حماس او اسلامي جهاد ډلې وسلوال پټ دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون یک شنبه ویلي چې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال 4 نور کسان وژل شوي او ورسره د اکتوبر له 8 په روانه جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 2,228 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش چې د شنبه په ورځ د غزې رفح ښار ته تللی و پرون یک شنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې ویلي وحشت او لوږې د غزې پر اوسیدونکو سیوری غوړولی. هغه په غزه کې پر فوري اوربند او د ټولو هغو یرغمل شوو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې د اکتوبر له 8 نیول شوې دي. عیاد المقادمه د غزې له تللهوی سیمه څخه په النجار روغتون کې پناه اخیستې. د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې په کار ده د ملکیانو خوندیتوب ته پاموشي.
پریر ده چې د اسرائیل پوز د حماس جګړه کوونکو ووجنه او سره بیغمه سي. زموږ هیڅ کار ورسره نسته. موږ خو به ځای سوي کسان یو. د دغه ماشمانو څخه ګناه ده. موږ لختای پرته په هیڅ ډلې ټپل پرې نه یو تړلې.
پرون یک شنبه هم په غزه کې سخت جګړه روانه و او اسرائیل ژمنه کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو له انتقادونو او د اوربان له هڅو سره سره به د غزه په جنوب کې خپل ځمکني عملیات وغځوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش پرون په قاهره کې ویلي چې قحطۍ ځپلې غزه ته د ضروري مرستو رسولو لپاره د اسرائیل اقدام ته اړتیا ده چې ټول خندونه او پوستې لری کړي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل د پوځي ادارو مشران بیل برونز او ډیوډ برنیا د شنبه ناوخته له قطر خپلو هیوادونو ته روان شول. دوی په غزه کې پر لنډمهاله اوربند یرغمل شوو پر خلاصون او نورو مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې خپل نوم نه دی اخیستی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د امریکا او اسرائیل تخنیکی ډلې لا هم په دوحه کې پاتې دي.
له خبرونو ور اخوا
په تیر زمانه کې په غزنی او څنګلوریو ولایتونو کې د خلکو د وسیدو لوړې خاتینې کلاوي او په کلاوي کې د زیاتو برجونو جوړول رواج وو. ډېرې کسان په خوانی بدی بدرنګي او ترپګنی هغه څه بولی چې خلک یې اړ کړی وو. غټې او برجورې کلاوي جوړې کړې. خو د دې ترڅنګ د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول له پخواني قبایلي جګړیز کلتور څخه د ځان ساتنې موخه هم یادوي. شایست دبدبه ځان شوونه او ځینې نورې موخې هم وي چې خلکو به کلاوي آبادولې. نور حال په دې راپور کې
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلی کې د خپل خټینی کلا مخی پیتاوی ته ډډوهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانی لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډیره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. و مو غشتل چې غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د وسیدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاوو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات پرجنه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاوو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاوو بیا په کلاوو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټی کلاوی د څو مخه لپاره جوړې دي.
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی بیلا بیل مخ یادوي.
اول خدا اوس د دې د شان د دبدبه شوکت شتمنی مظاهر پکې خبر کړه. دغه خبره پکې دا ده چې لغلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوی جوړول دي او له هغوی سره د مقابلې لپاره به په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول او دغه برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وشي غټو کلاوو ته یا جګو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نشوای اوښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټي کلاوې آبادولې.
درېیمه خبره دا هم وشي کلاوو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاس له خوا څخه ویجاړېږي. نو دوی انګېرنه چې په ځوان کې یو ځل آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کو تاسو تر کلونو کلمو پورې دوام وکړو ونه نړیږي. او بل وخت ته معلومه ده چې موږ په ټولنه کې هیڅ کله هم خلکو نه حکومتونه څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د امنیت تامین کړي. نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډیری کسان بیا پخوانۍ بدی بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټي او برجورې کلاوي جوړې کړي. لیکوال او فولکلوریست محمد ابراهیم خان خیل هم د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول له پخواني قبایلي جګړې کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو څو جهتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلفینو اورېدلې دي، دا داسې د کلاګانې چې ولې یو خو دلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړومبای عالمانی وي به خلک به راتلو یو بلې منطقې دغه بیان کړی. نو د دې لپاره چې دغه تحفظ د کور و د عیال و د مال وکوي نو بیا دنګې دنګې کلاوې والې کړي.
شاغلی خان خیل زیاتوی هغه څوک چې ځان به تر نورو لوړ او غټ ثابتاوه غټ کلاوی به جوړولې.
لبل طرف هغه څوک چې د امبای خان خان خانی دوران ولو د صاحب زاده و خان زاده معلوم ولو لوړ او دوړ معلوم ولو دا ټول شان نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نور ته ثابت وکړي نو به ډیره غټ ځندنګ کلاوی والی او په مخ به یو خمه مخانه او یو لو جماعت مون ولو او د غو د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي او خلک ووتلو او البته د غو د جرګو د مرکو خلک ولو.
که ډیری کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکی معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې تر څنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي.
څوک دې کلا او ښایست او خلکو به یې د کول تعبیرونه کول هر جای سپلانې کښې غټې غټې کلاوې وهلې او بل دا وس دې رښتیا هم د خپل ځان ساتنې په خاطر له ځانه داسې غټې غټې کلاوې وهلې هغوی به ټول په یو حتی په کلا په مابین کښې واتو کورل او جومات به یې هم په داخل د کلا کښې وو.
یاد دې وي چې دلته د لوړو کلاوو او په کلاوو کې د برجونو د جوړولو دود اوس هم شته، خو په هغه پیمانه نه ده.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کلیم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډو سپو 19 او 15 مترو دوشنبې د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
په کونړ کې د سیندیزې حوزې ریاست مسؤلان وایي په بیلابیلو ولسوالیو کې د باران او د سیلاب اوبو د ضایع کیدو او خلکو ته د زیان اوښتو د مخنیوي لپاره د یو شمیر بندونو پر جوړولو کار پیل کړی دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کونړ کې د سیندیزې فرعي حوزې ریاست مشران وایي په ولایت کې د تیرو وچکالیو له امله چینې، کاریزونه او څاګانې وچې شوي او همداراز هر کال د سیلابونو له امله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي. په بیانیه چې اوسی د دغو ستونزو د هواري په خاطر د اوبو او برېښنا وزارت په مالی ملاتړ په شپږو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو چارې پیل کړې دي. د یاد ادارې مشر مولوي دوست محمد حنیفي ازادي راډیو ته وویل
چې لله الحمد د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې خاص کونړ، څوکۍ، نرنګ، سرکانو، وټپور او اسمار ولسوالیو کې عملاً کارونه پیل شوي. د دغه پروژو لګښت تقریبا 40 میلیونه دی چې سلګونو هیوادوالو ته پکې د کار زمینه برابره شوي.
د ښاغلي حنفي په خبره چې د مرکز اسداباد په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو سروې کړي چې په پاتو سیمو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي.
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو او برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو کوچني ذخیروي بندونو پروژې سروې او ډیزاین کړي او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او ښکلا کې هم ډیر مفید ثابتېدای شي.
په کومو ځایونو کې چې د چک بندونو چارې پیل شوي ولسونه یې خوښ دي او وایي له یوې خوا خپل کلي له سیلابونو او د اوبو له کمی ژغوري او له بل پلوه د همدې کار په بدل کې کورنیو ته نفقه ګټي. د وټپور ولسوالۍ د قمچی کلی مشر غلام الرحمن:
ډېره مننه کوم چې زموږ صحیح ته چک ډیم منظور کړی، اوس یې کارونه شروع شوي. زموږ ولس او ځوانان بیکاره او بېروزګاره وو، دغه چک ډیم شروع شوی زموږ د کلي خلک او بېوزله ولس په کار او روزګار شوي چې موږ ټول ولس د اسلامي امارت څخه ډېره خوشحاله یو.
په کونړ کې د سیندیزی فرعي حوزې مسؤلین په داسې حال کې د شپږو چک بندونو د جوړولو په اړه خبر ورکوي چې د اوبو او برېښنا وزارت او یو شمیر نور مرستندوی ادارو لخوا د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې دغه ډول بندونه جوړیږي. د کارپوهانو په وینا چې د یادو بندونو سره به له یوې خوا د بارانی او سیلابي اوبو ځای کېدو او خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوي وشي او له بل پلوه به د ځمکې لاندې اوبو کچل وړ شي. وچې شوي چینی کاریزونه او څاګانې به بیرته تاندې شي او له اوبو به برخې شوي ځمکې به یو ځل بیا د کرکلي جوګه شي.